زفی احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وایي چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوځي اډې په نقشه کړې دي چې محدود زیان یې اړولی دی. اسرائیل خبرداری ورکړ چې ایران ځوابي بریټ ورکړ، سخت ځواب به ورکړي. اسرائیل دا هم ویلی دی چې هغه اهداف یې وشتلی دي چې دوی یې نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجنګ جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپخانه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 216 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 116 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د ښاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولي دي او الوتکې ټولې بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریدونه وکړل او وی ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړي دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 شغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا آژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسږ کال اکتوبر لومې را په دیخوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حملې وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بلستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بلستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنگتن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیرونی ویلی وو چې هغه دشمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه بیه به پریږدي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزي او جنوبي سیمو کې یو شمېر پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکال اکتوبر ومی را په دې خوا چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریې په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنګټن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي او د چهارشنبې په ورځ یې دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت باندې او د چي په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانای استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې رضایت مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پایل کې په خپله د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نتاس پټولانه کې سکل انسانان ژوند کې هر مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودپایي غریزه لري. کېدای سي د دې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو هم نه او حقوق نقض شي او دا غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کېږي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او حاکم د دغو نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په اوسنیو ټولنو کې د هغو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغو حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د اوسني عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري، او کچیر تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري دا هم یو بخش دی قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې دپسي او قاضي په ناپوهي سره غلط پیسې دیوتي. او کچیر قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په مسایلو باندې چې د افغانستان قوانين لغونه منشأ اخیستي ده، نو په دې کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص شي. ازو بل برخه چې تاسو ویلې چې د وکیل ارزښت ساده ده، د محاکم او د قاضي ارزښت ده، نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې تر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبیني کوي او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي د هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سوي د مراحلو له طریق نه په افغانستان کې په ابتدایه محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرجام یا اخري مرحله د ستر محکمې مرحله ده. په دغه مراحلو باندې تقسیم سوي، او دا هم یو منطق له لحاظه سوي که چیرې د ابتدایي قاضي اشتباه کوي باید استیناف قاضي یا مرافعه قاضي دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټولو مسایلو ته د حقوقي لحاظه که چیرې نظر وکړو، ټول هدف یو هدف ده چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي، او کوم صورت کې تامینېږي چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي او بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله، راستی ته ستنګزای صاحب، که چیرې همدغه محاکم، همدغه قاضي، همدغه وکیل په ټولنه کې نه وي، ټولنه له څه سره مخ کېدلی سي؟ تاسو ډېرو مهمو مسایلو ته اشاره وکړله، د محکمې قاضي وکیل ارزښت مو روښانه کړ. راځو دې ته چې دغه که نه وي څه کېدلی سي؟
طبیعي ده که چیرې محاکم نه اوسېږي، حراج مراج ده، د خلکو حقوق نقصېږي، مرجع د عدالت وجود نه لري. بنان یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق چې کله نقص سي هغه محاکم دي چې دوباره یې ورکوي. او همداراز د وکیل مشروعیت ده، دا د مدافع وکیل مشروعیت په اوسني حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي، او یا نشي کوی خپل دعوا مخکې بوزي، یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي. دوی د خپل دعوا لپاره کېدای سي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي، او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده، سي هغه ته استدعا ویل کېږي محکمه کې، صورت دعوا ده، دفع دعوا ده، صورت اعتراض ده، دفع اعتراض ده. دا هر څوک نشي کوی، دا هغه کسان کوي سي هغه حقوقدانان سي هغه مدافع وکیل ده. مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري، فقهي تحصیلات لري، دا کوی سي مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي. دا بیا کوی سي محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي، او حتی په حقوقي سیستمو کې داسې یادېږي چې ډېرې په عامیانه شکل درته وایم چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کېږي، دغه دواړه طرفه که چیرې په حقوقي مسایلو باندې آګاه سي هغه مدافع وکیل ده، نو قاضي په موضوع ډېر اسانه کېږي، چون دغه ورقې چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کېږي. نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېره په اسانه باندې فیصله کوی سي او حق ته زر رسېدی سي. او که دا چیرې یو څوک چې بېسواده ده او ښه سواد نه لري او دا محکمې ته وړاندې سي، حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی که نسی که بینن ارزش دی مدافع وکیل عادلانه محکمه که که وسنی سیستمو که چه پا قوانینو که اگر رای نکاس پیدا کرده بیر ارزش لدی دی عدالت دی تدبیق لپارسی دی تا ارکان دی محکمه وی، یعنی کنجون دی محکمه یا ستونون او پای دی محکمه. بینن مدافع وکیل یو رکن دی عادلانه محکمه ده که چیر مگه عادلانه محکمه یاده و مدافع وکیل باید تشتونو لری، خصوصا پا جزایی مسائله که چه پا خواد اساسی قوانینو که دی مدافع وکیل شتون په جزایی مسائله که حتمی گنال سوی وسه، حتمی باید مدافع وکیل پا که وسی که ولی سه متهم دی حبس لانده ده، متهم دی توقیف لانده ده، اغا نسی که های پخل استقلال سلخ پر دفاع که دی جانب مقابل دی متهم دولت ده، نو اغا چوک سی پا استقلال دی مسلکی بانده کوای سی دی دغ متهم لحقوق نخد دفاع که اغا مدافع وکیل ده سی پا استقلالات دی مسلکی او پا آزادی سر کوای سی دی محکمه پا مقابل
بله. ستانکزای صاحب که راست دی افغانستان و سنی وضعیت تا اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي، البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه دا ده چې اوس هلته قضایي سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي. تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
ټولنو کې چې دغه عالي تحصیلات جوړیږي، البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم، دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنې د غوښتنو په اساس باندې دا کریکولمونه په پوهنتونو کې جوړیږي. زموږ دوه پوهنځی په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ سي، هغه د حقوق پوهنځی، بخش د قضا او څارنوالي ده او د شرایط پوهنځی ده. دغه کریکولمونه چې جوړ سوي دا د ټولنې د نیاز په اساس جوړ سوي چې زموږ حقوقي سیستم څه شي ده او زموږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع یا د حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده، چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د دوی غوښتنې څه دي. نو دغه کریکولمونه د دغه دوو پوهنځیو نه چې کله فارغیږي دا د ټولنې د نیاز په اساس فارغیږي، کریکولمونه د هغه په اساس جوړ سوي. لکه د شرایط پوهنځي کې حقوقي مسایل هم ویلل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویلل کېدل، همداراز په حقوق پوهنځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل. کله چې دغه شخص فارغېدو دی په حقوقي سیستم د افغانستان باندې آګاه او قوانینو باندې آګاه و دوی فیصله کولی که چیرې تنها فقهي فهم وسیږي، حقوقي فهم نه وسیږي دا هم ناقص ده. که چیرې تنها حقوقي فهم وسیږي په افغانستان فقهي فهم هم نه وسیږي دا هم ناقص ده. نو دغه لحاظ نه عدالت ته خدشه واردېږي، ولې چې هغه قاضي هلته ناست ده هغه هم په ټولو مسایلو باندې آګاه نه ده. بنان په حقوقي مسایلو، په نړیوالو حقوقي مسایلو، چې نړیوال حقوقي مسایل چې دي موږ ډېر کنوانسیونونه الحق کړي دي او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي، او موږ افغانستان نسو کولی له ټولې نړۍ نه تجرید کړو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو. کله چې نور نړۍ سره زموږ په خصوصي حقوقو کې، په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي، نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي، من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید پاګه وچیږو. نو دا لامل ده چې کېدی چې غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي، ولې چې فارغ د حقوقو شرایطو د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي، هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري. د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضېږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محرومې دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو، وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي. دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو له هغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي، او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو چې ښځو حقوق ښځې مراجعه نسي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو وګورو، اکثر علماو د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود و قصاص و دیات کې، هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نورو مسایلو کې، په مدني و تجارتي و په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړی. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیانې وګماري، خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي. حتی که وایي چې دا نارینه و تا دی مراجعه نکی فلسفی لحاظ داسته ده حتی پا طول اسلامی ناره که فتوا پا فقه حنفی بانده ده سیخز قاضیانی وجود لدی پا اکثر اسلامی ممالکو که ده دی چل پاره سیخز که حتی فامیلی مسائل که دیمون دی افغانستان پا بخوا نظامو که فامیلی محاکمو که اکثر خجی وی ولی وی دی دل پاره سیخز و بس فامیلی مسائل تا مراجعه محاکم دی فامیلی تا کوله ده خپل مشکل خجی قاضی تا که بیانه ویست نسلب نرق قاضی تا بنان دی دغه لپاره سی وضاحت کزی قاضی ته که بیانه وایست وی چون دوی حقوق نقد نسی بعض مسائل دی شرم للحاظه نور مسائل للحاظه چه کزو که شرم و حیا هم یو لخصوصیت دی فطری نه ده اغا نارینه قاضی ته که نسی بیانه وی نو خزی قاضی ته که بیانه وایستی دیغه لحاظه پا افغانستان پا حقوقی سیستم که پخوا پا فامیلی محاکمو که خزی وی کزو به خزو ته که مراجعه کوله نو بنا هم دی خزو قضاوت دی خزو دی حقوق و دی احقاق لپاره ډیر اړین او مهم ده او دا خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدی چې خپل حقوق ادعا وکړي حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري تر څو ښځې وکوی سي په سهولت سره مراجعه وکړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځیناو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې اوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس خپل هغه کوم مشکل چې لري قضا ته یې نسي وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو، کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي. دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې د پام کې نه نیسي؟
که چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې فرامین و کسی صادره ای دیر تاکید پر حنفی فقه کهی نپنان پر حنفی فقه که اجتهاد دی حنفی فقه داده سکرز باید قاضی اوسی نسبت نور مذاهب و تا نور مذاهب اجازه نورتی تنها حنفی فقه او فتوا پر وسنی اسلامی نرهی که پر حنفی فقه بانده دستی باید قاضی باید اوسی گی ولی علت ما بیان کن سی رسیدگی دیر زدگی گی بنان خز باید قاضی اوسی گی خز و تا حق ورک وسی سی معاکم و تا مراجعه و کی دیدوی حقوق سکل پتوله نکنه زیگی خصوصا دی نارینه و لخوانه دایمان نارینه پا کورنه که استبدادی صلاحیتونه لری اکثرا پا میراث مسائله که دی نکاف مسائله که اکثر مسائله که دی که زو حقوق پا افغانی طولنه که نفسیگی او دیده شایدان مگیستو بنام که چیر دوی تحق پا معاکمه که نور طولیگی دی اسلامی لحاظه پا کزو بانده ظلم ده. دی قرآن آیت دا الله تبارک و تعالی فرمایی بسم الله الرحمن الرحیم وات النساء صدقات هن النحله تاسی دی کزو محرونه دیر پا نیکرویی بانی ورکی نحل پا عربی که دی عسل و مچه تا وی باید دسی پا نیکروی ورکی لکه سی دی عسل و مچه شات ورکی دسی پا شیرینی بانی ورکی بعض خلق دی کزو مهر نورکی نفقه نورکی نو بنان که داغ کزا محکمه تا دی خپل دی حق لپارس چه نفقه باید ورکول سی مهر باید ورکول سی دا ور نکول سی نو دک محکمه ته مراجعه ونه کی سوال خود قران حکم نقص الله تبارک وتعالى حکم کو نو بنا دا حق چې الله ورکړی دا نو ست کارایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نو ورکوم چې محکمه ته مراجعه نشي کولای. بنا هغه حق چې خزوته الله ورکړی، حق چې خزوته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې خزوته حقوقي سیستم دی و اسلامي ملک ورکړی نو بنا ست کارایم چې زه ورته وایم چې محکمه ته مراجعه نشي کولای او ته عدالت ته مراجعه نشي کولای او عدالت نه خپل وختنه مشروع شرعی حقوقی وختنه نه کوي. بنان دا ظلم ده او د عادل په مقابل کې منفی پدیده ظلم ده. بنان کچیره د عادل اجازه نه وي، عادل مرجع ته اجازه نه وي نو دا واقعیت ده چې دا ظلم.
بله، په اخر کې که راسو اوسنی حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو ولرئ، له قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي دا څومره د یو مملکت په زیان تمامېدلی سي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام دغه محاکم دي چې هغه په اساسي اصولو باندې ولاړ نه وي طبیعي داسې په ټولنه کې ظلم وي او په ټولنه کې چې کله ظلم وي یا هغه حقوقو ته نسبت د نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه وي چې هغه مسایل حل و فصل کوی شي دقیقا چې دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ شي، قضا وکړي یو کال باید لاړ شي، بیا تحصیل د علم وکړي. په معاصر مسایلو باندې حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه ورته شي چې په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه چې قاضی برعلاوه دیده چه قضا که یو کار چکال و روز داری بیالار چه بیادی تعلیم دیلی مکیش علم تیر خواهی نسید. بنان قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده، اغا یو عادی مولایی سید یو چاس تعلیمات مدرسهی کری اغا قضا نشی که و اغا که دیست که مدرس واقعی، اما قاضی نشی که دیست. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنان پا دیل لحاظ حتی موگ پا حقوقی سیستم که دی افغانستان دیشی و چه کلا به توک لحقوق شرایط فارغه دل ده به تیوری تناویلی و درسونه به تیوری تحقیل کری و دوی تا به ستاش بیا دایری دو. هر قاضی مجبور مکلف و سکل لحقوق شرایط فارغی که اغا مسلکی ستاش تحقیل کری یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوقو شرایطه هغه ستاژ باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملي برخې باندې ترنینګونه و چې عملي برخې باندې باید پوه سوی وی چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي صورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنان دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و که دغه مسائل بهتر یا نسی، دا مسائل په یو نظام کې وجود ونه لري طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خطه داره ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکمې جوړ نه وي، هغه نظام د ظلم نظام ده، هغه نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوقو ته رسیدگی نشي کولی.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلی شي خبرې وشولې. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سعید شنواره مولای و متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړې د ازادۍ و مرستم راپور. نن خبرېږي چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو دش کاله سړکونه جارو کړل خو درې اولادونه یې په لوړو زده کړو سنبال کړل. دوبۍ کې د یو بل دیارلس سوه متره هسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکي بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی. ایران کې د افغان وژنې ګونګ موضوع. طالبان دویمه ونې شوه چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک کی. ایران سوچ منکر دی، برعکس خلک په هغوی را ګرځېدلي چې دا موضوع یې رسنیزه کړې وه.
دواړې خواوې په دې کې خپله ګټې ویني چې دا مسله خفه پاتې سي، پټه پاتې سي، څوک په خبر نه سي، او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نه سي، نړیوال سازمانونه په خبر نه سي.
دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو، IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ هیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. دغه موضوع وڅېړي.
دا پیښې هیڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پیښې دپاره یو حیات ټاکلی و، هغه حیات ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و.
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته. بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړوي، طالبانو ته سپارښتنې لرلې خو دا ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استازې نه وربلل.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت د یو جغرافي زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګه د بریکس او د شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړل.
طالبان دې غونډې ته دعوت نه شو او دا یوه بله کلکه څپېړه وه د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او ډېر ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړه.
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ٹی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي تر څو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړې ومني. ٹی ٹی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده. که څه هم تېره اونۍ ګڼو هېوادونو کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیښې خلاف لاریونونه وکړل او طالبانو یې په اړه د پلټون خبر ورکړ، خو تر نن ورځې د دغې ډلې حکومت د پیښې پر رښتیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی. د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حالوش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابع نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریځ نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړې خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو د پاره دا یو شرم خبره ده چې دوی خلک زین تشتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران د پاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بے ګناه بے وسلې مهاجرین وژني. یعنی دوړې خواوې په دې کې خپل ګټ ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا ده چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډېرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډېر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډېر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډېره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولي په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډېره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یوه اعلامیه به خبره کړي د ډېره محتاطو الفاظو سره مخته به لاړ نه شي. کوم خاص احتجاج به مونه کړي، کومه خاصه غوښتنه به مونه کړي، ځکه چې ډېر آسیب پذیر دي او ډېر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دننه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړئ.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغه سې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې وس ټاکل شوی اصلا دا حیات به طرفه نه دی، متاسفانه دا داسې یو پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوای په ترکیب کې لیدل کیږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو د لپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بی طرفانه ډول وشي کولای شي دغه موضوع وسیوي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوي او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوي. ذبیح الله مجاهد په اول ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې دا چپ پاتې دي که چېرته دوی ووایي چې وو دغه پېښه سوې ده یا دا کار سوی ده، نو دوی له سوال لاندې را ځي او دغه د دغه افغانانو به دوی پوښتنه کوي نو هغه په څه رقم ته وکړي که چېرته دوی نه بېرته بدل اخلي خو هغه وڅه هم دوی نه لري.
د یادونې ده چې ایراني حکومت تازه د پام اړولو په موخه یوه ډله نیولې او ښکاره کړې ده چې ګواکې افغانان یې په لارو نیول، ځورول او په نښه کول یې. خو د تهران د جرایمو د مخنیوي ادارې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بیا ویلي یوازې د تهران زندانونو کې دوی سره 2545 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
د دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران و مشران و حتی د طالبانو حکومت یې یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پېښه شوې نه وه او طالبان حکومت ته دوی باید یو څه انتظار کړی وای. د هغه نه وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پېښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري، هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړې. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و.
او تېر اونۍ یا کابو اتو نه تر لسو ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو، د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی یې کانفرنس ته نه و وربللی. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروته ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې، خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی شوي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي، دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کوي. او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي، په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تنګ سوي دي، اپارټایډ دا خبرې ډېرې عادي ژوند. لهذا زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دوی دا نوي فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني، طالبان لا پشاپې ویلي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي، مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را تیر سي، زه فکر کوم چې دې انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شکل د افغانستان په صفت یوه جغرافیه، زه فکر کوم مني یې نه چې ښه بېلګه یې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته برخه ورنکړله. حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړله. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
دینه مخکې د طالبانو په سرسخت ملاتړی پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید د دغو دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنی چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وا چې د طالبانو حکومت ته د شانګهای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او داغه د الفاظو د ساده پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا لسارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیخالي جګړه ځنډول شوی دی یا غیر فعال دی. او په تاسو ګورې دا پاکستان خبره نه ده بلکې د طالبان واکمنې وروسته چې څومره غونډې شوې دي. ګورې په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړه چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و. تاغې وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هماغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت. دا هغې نه پس بیا یوه غونډه په ازبکستان کې شوې وه, یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې ورته نو ورکړل شوې او بیا د جولای د پکې د عمده دې کال چې کوم په استانا او قازقستان کې شوې وه نو ټول کې هغې ته بل نه ده ورکړل شوې. خو هغې غواړي ځکه چې په هندوستان کې کړی شوې وه نو بیا سویل شاهین د طالبانو د سیاسي دفتر مشر غوښتنه کړې وه. خو زما خیال چې دا یوازې پاکستان نه ده, دا څومره چې غونډې سره دي چې ځینې هیوادونو طالبان سره ډېر ښه تعلقات دي د روسیې د چین لیکن بیا هم دعوت نه ورکړل شوې.
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده؟ په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لرې پاتې کیږي, د منطقوي اجندا څخه په ټولیزه توګه لرې کیږي او د یو تشه جغرافیا حیثیت خپلوي, د یو بې معنا هیواد, د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې. نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي. د افغانستان حیثیت, د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي. او بیا هم تکراروم چې د مسئول ملي او هر اړخیز حکومت باره کې, مسئول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي.
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې دعوه کړې ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندویو چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسېدلي او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوي دي. یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې, د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې, د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد, د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړي دي. د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده. نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي, خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي.
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه د خپلوانو زه فکر کوم چې دا دلالت دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نه, نو دوی غواړي د ما پان باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي که کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راجه کیږي چې دوی عمر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي.
او بل خوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې 13 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,16,000 افغانان له خپل هیواد وتلي. او ایم وای دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له یو له ساحونو راټول کړي چې شاوخوا یو نوي زره کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نه خوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یادې کړي.
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه. زمونږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري. یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زمونږ ځوانان هیواد پرېږدي هغه د دوی رواني ناامني ده. د دې تر څنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي تر څو هیواد پرېږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2023 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیونه افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یو این ایچ سی آر راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاتګ کړي دي. خو بل خوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد پاسپورت ویزی او اقامی هم ولري ته پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي بلکې د زورونو تر څنګ زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترش کول کیږي.
لري کورنۍ سړي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي هغه غواړي په خپل بچي باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوی دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورت ټرم او دا مشکلات به حل سي نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو سه مدني فعالان جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې سو طالبانو ته وخت ورکړل نن ورځ پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړو. هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګي په افغانستان کې ټي وي چینلونه بنديږي اندغه ځوانان سه لیکنه په فیسبوک یا په ټوئیټر باندې وکړي دوی به عزت کېږي نیول کېږي په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پانتون استاد جاوید مومند صاحب د خپل فیسبوک پانه باندې یو لیکنه کړې و لاغې نه پس طالبان د کورته ورزی او دانیسی او د طالبانو په کسبه کې لنن ورځ پورې پروت ده. نو دغه لدغه مشکلات څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري نو هغه دغه فیصله کې سره هواد وځي او نورو هوادونو کې ماجر سي.
پیر سما ولې د افغانانو او د طالبانو سمو تاسو کورو د دوی د سیاسي د تل کومه د خلک یو لري یو وی خاطر حرکت وکړي دوی ټول مخ وته به منډه نه وکړي. نو موږ تاسو سه یاره یو تاک تاک شروع سول او تر نو تر شروع سول زتی کده چا ضرورت ته کده چا ضرورت نه دی نو بس وزه لا تر نه د سه یو دو دم سم یو تو دی او رسم یو شی باندې سم د سه پات ځان لا تر نه و بس وزه کا وطن د سه دا وسه ده.
او که څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول پښتونخوا کې د لوی جرګې د پریکړو د عملي کولو لوغښتنې سره پاتونونه پیل کړي خو بل خوا ټي ټي پی د دې جرګې پریکړو ته په ځان خبرګون خودلی او خپل پلویانو ته په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تیرونه د پی ټی ایم پلویان د پښتونخوا سوابې 400 لکې مروت بنګل کوټي دوکې لورلای ژوب کورمې باجوړ جنوبي وزیرستان او رغزی او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پریکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاتونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پی او پاکستانی پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري خو 2 میاشتې مهلت ورته ټاکله چې به تړاوي ټي ټي پی لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پی خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پی په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونی ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو باسونه د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپل منځي اختلافات نه جوړ شوی. په ټولنیز رسنیو داسې باسونه و چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول ټلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړي چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سر یې غوڅ شوی هم وي پر لمانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپي له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومند چې وخت نا وخت یې بحثونو کې پر طالبانو نرمې نیوکې کولې، وروستیو کې یې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه یې هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا توري یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نوې تېرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپله فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. د یوځې یو موړکی مجاهد راسي ترې وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوتر و راسی تکوه چی من یهود را غلیم. اسلامی امارات مشرام نمی غختانه لکه چیه تا من اندوانی خوراته اوه چی وزو دی ملک ندر نوزو. او نور که اندوان نی کاردو نم را کری چی کارو را خکارا کم کنه وی ویلات دی سالور ترا پخلاس. لاس پلاس تو در سر تازان در منی ملکو. خدای دې نور په دې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغه درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدید ویره ښیي چې د خلکو له ویښتیا یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بس وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادا کړي و تنه خارجي وګړي او مسیحیان له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې و تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خبره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبان کلمه پرې تکراري، خو په خپله د دغو و تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بې وسۍ غورځول شویو کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام دی چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړې هېڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډي خو زده کړې امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلی، خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کوي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندي چیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې مدا ځل راځي داسې ستر بنګلاديشي انسان سره معرفي کوم چې وویش کاله یې له کومې رخصتۍ پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. او یا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلاديش دی له یو دېرش کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپله وایي هر هغه کار ته یې غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګلاديش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده. یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبۍ چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنګولو لپاره جوګه کیدونکي دي دغه راز پکې تازه داسې ودانۍ هم جوړیږي چې پراختیا به یې واړه اپارتمان نه زیاته نه وي خو دنګواله به یې نږدې دیارلس سوه مترو ته لوړ شي. دا برج به ایله څلور اویا متره مربع ځمکه ونیسي چې له یو درې اتاقه اپارتمان هم کم ځای دی خو درې اویا پوړونه یا دولس سوه څلور اویا متره دنګواله به ولري چې ټول ټال به یو سلو یو دېرش کورونه پکې جوړ کړی شي. د دې ودانۍ هر اپارتمان به پنځه میلیونه ډالر قیمت ولري. هر کور به عربي موډل وي او تر 2023 کال پورې به بشپړ شي. دوبۍ ښار د نړۍ یوازنی ښار دی چې له 300 مترو څخه لوړې تر ټولو زیاتې ودانۍ پکې ولاړې دي. او په امریکا کې بیا د بینګمټن پوهنتون ساینس پوهانو داسې مصنوعي بوټی پنځولی چې له فضا نه زیات کاربن ډای اکساید جذبوي او برېښنا هم تولیدولی شي. ساینس پوهان وایي دا بوټی د پنځو بیولوژیکي سولر حجراتو او فوټوسینتیک بکتریاو نه جوړ کړی دی خو اوس وخت کې دا بوټی یوازې کنسپټ ډیزاین دی چې وروسته به وده ورکول شي. دا بوټی نه یوازې دا چې له فضا نه کاربون په چټکۍ راجذبوي بلکې دومره برېښنا تولیدوي چې یو ګروپ ترې روښانه کېدی شي. د پوهانو په وینا دا بوټی به راتلونکي کې تر نورو ونو بوټو زیات د فضا پاکولو کې مؤثر ثابت شي او نه یوازې دا چې د یو کور د کاله په انګړ کې له رڼا نه هم فوټوسینټیس پروسه طی کولی شي بلکې د همدغه کور له انګړه 90 سلنه کاربن ډای اکساید هم ختمولی یا په ځان کې جذبولی شي.